اسد لودین باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلې ده. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال استفانی ترمبلی کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه کاغلی ګوترش د دغه پیخي په تړاو د بیړنۍ هر اړخیزو او رڼو چیرنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یک شنبه ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکو په کابل کې د خپل کور دننه ووجل. تر اوسه چا د دغه پیخي مسولیت نه دی منلی. خو د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان په کابل کې ویلي چې د پیخي په اړه دوی چیرنې دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم دی و نوې سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی دی. خاغلی نبیل چې په بهر کې اوسېږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون امو سره په مرکه کې وایي چې دا ګوند د هیواد د ارضي تمامیت یووالي او خپلواکۍ د ساتنې او د یو غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. له دې مخکې څو نورو جریانونو او له هغې ډلې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقامات عالي شورا د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقامات شورا او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ملي حرکت هم د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت په خپل سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقررې اعلان کړې دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې د طالبانو د لوی مشر د لارښوونې په اساس د ټولګټو وزارت په خوانی سرپرست وزیر د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژي وزارت په خوانی معین مولا محمد عیسی ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو ډیری وزیران ملایان دي او په کابینه کې هیڅ خزه هم نشته. بریتانیا ویلی چې د ایران له کمزوري او منځوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بیرحمانه او بوګنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې ویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپي حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی وزیر یو شپېته کلن اکبري چې د ایران او بریتانیا دوه ګونې تابعیت درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د هغې اعدام د یو سیاسي اقدام په سترګه کتل کیږي او د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا غندل شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرح تایید کړي دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترورستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او فنلند تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 130 غړي تایید کړي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې چپې د سر زیان پیښ کړي.
په هیواد کې د دغه واوري او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي.
سړه هوا څه وخت او څه ډول انسان ته زیان اړوي؟
یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي، د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي.
په دې اړه درته له یو ډاکټر سره مرکه لرو. په افغانستان کې د یو پخوانی وکیل مرسل نبیزاده وژنې ته خبرګونونه پراخ شوي.
د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیه په اړه د جدید تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه.
او کرکټ بورډ د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو سره د نویو لوبو پر پلانولو خبرې کړې دي.
او دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د سوپر لیگ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لایک د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. د درسي ساعت پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ څپې لزګونه کسان او سلګونه څاروي لمنځه وړي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر دې لوړه وي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایې رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشی ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارس د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. باختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څاروي د لمینځتلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لقوله ویلي دي چې دا څاروي په تیرې یوونې کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړ شوي دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بیلابیلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسیږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتب له هغه څه نه راپور ورکول کیږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. لوی خوانان ډېر سوړ ژمی، له بلې خوانان بیروزګاري، د طالبانو سخت دریځې پالیسیانې او د بنویلي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیه له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یوه کوچنۍ برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډېرې مرستندویو ټولنو چارې چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې سپې لک تر لګه 14 کسان وژلې دي. راپور نه وایي چې په بیلابیلو سړو ولایتونو کې زرګونه څاروي هم تلف شوي. دا چې انسانان څنګه د یخې یا سړې هوا له زیانونو ځان ژغورلی شي د ډاکټرانو او روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي، په همدې اړه مې د داخله ناروغیو د متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزي نظر پوښتلی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د غدې طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د غوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي ابوات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوی دا واوروي کې د بلش سره مخامخ سي نو هغه رګونه چې د بدن په ماغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه اورګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبوس کوي د وینې جریان الته کمیږي هغه چې ته په خټه او سره بیرته تداوی نسی او بیرته د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبوس خنسي نو هغه ته چې هغه اورګان بیا نیکروز ورخي او بل اخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنی چې د امغه برخې انساج او حجره مری نو په نتیجه کې دا شخص بیا د امر قسمت باید تبابت نظر قطع شي کبوخوي په خاطر کې کې کلاس وی لاس بیا باید قطع شي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسي یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخ هوا سره مخ کیږي څو کې باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغه باید اول کې چې توی په دغه سي موسم کې چې هغه تغییر دی هغه اقلیم وي یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغه سي مشکل سره مخامخ سي او که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې د سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید یو کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت خطر راغلی ده. نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ګستاسو د بدن ټول د پای میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مو ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپل سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې د سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبوس کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبوس وکړي بیا د زړه شرایط نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی دغه نه ژوند واخلي.
ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې لقبل بوګنیدلې دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویاندې مرستيال د ویان مرستيال استفانی ترملی کړی ده. بلورته د امریکا دو جګپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده. میرمن نبیزاده د پخوانی نظام د ولسی جرګې لمړنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوریت نظام د ولسی جرګې د ورستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره په زړورتیا سره غږ اوچته و او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خواشینی دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یو نمونه میرمن له لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن ډیکر چې له دوه څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یو خوشینون کې ضایع وبلله او وی غندله. میرمن ډیکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي ترڅنګ هله څرګنده کړي چې دوی به عدالت ته لاسرسي ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپای پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمني د زرغونه ګوند غړی ده پر ټوټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پرانا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیره شپه د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ، د میرمن نبی زاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې او ویلې دي دا وژنه د افغانستان د ترنګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي چې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو له سلبېدو وروسته ورسره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تبعیض نه ډک چلند ختم کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د یکشنبه په ورځ ویل چې مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او ورور یې هم ټپي دی. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زادران بیګا پر خپل ټویټر په دې اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې د پیښې په شپه د پخواني وکیل په کور کې یو شمیر میلمانه هم راټول شوي وو. خغلی زدران د هم ویلې دي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو په اړه یې هر اړخیز تحقیقات روان دي. مرسل نبی زاده په 2019 کال کې په پخوانی ولسی جرګه کې د کابل د استازي په توګه انتخاب شو او د جمهوریت د پرزیدو تر وخته وکیل و. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې میرمن نبی زاده د دفاعي کمیسیون غړی و او د پراختیا او بشري سرچینو د څیړنو په نوم د غیر حکومتي ټولنې همکار هم و. او د جرمني خبری آژانس لیکلی په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځوانو ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې، د لومړی ځل دی چې د پخواني نظام د مقننه قوې وغړي په نخښه کیږي. د پخوانی ولسی جرګې د غړو په ګډون د افغانستان ډیری سیاستوال د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته بهر ته ولاړل، خو مرسل نبی زاده تر مرګه په هیواد کې دننه پاتې شو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو ازادي رادیو اوري سر له سبا چهارشنبه زموږ خبرونه څلوري ساعته کیږي. د شپې له وو د سهار تر وو بجو هم درته خبرونه کوو. په دې هله چې تاسو له ازادي رادیو سره پاتې شئ. یو شمیر افغانان په ځینو ولایتونو کې د ماشومان د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د فعالیتونو له بیا پیل هرکلی کوي. د سازمان د اکشن میپورازي او خبر پانه کې ویلي کله د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا کار پیلوي. یو شمیر خیریه او مرستندوی بنسټونو نږدې څلورو نه وړاندې وروسته تر هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو کار منع اعلان کړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې اولادونه یې یا هم د چمګاون ماشومان په خوارزواکي اختدي، په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیتونو لوبیا په هر کلی کوي. د افغانستان د مرکزی ولایتونو یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې زیات شمیر ماشومان په خوارزواکي اختدي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د وضعیت د ماشومانو خراب دي، خوارزواکي ده، د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا موسسه بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمنو او بېوزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
د روزګان اوسیدونکو نصیب الله صالح زه هم ازادي رادیو سره خبرو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د فعالیت لپایل او په خوارزواکۍ دښته ماشومانو لمرستې خوخي خي.
دغه سیو ډچل د موسسې یا د ماشومانو د ساتنې موسسې ته موږ سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومانو او د خوارزواکۍ ماشومانو سره همکاري وکړي. دا به ډیره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روغتیا، خوارزواکۍ او زده کړو په برخه کې خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د سازمان د اکشن بي پورزي وی اعلامیه کې د خپل اجرایي رئیس ډیوډ رایټ لقول لیکلي په هغه برخه کې چې دوی خپل خدمتونه بیا ته پیلوي، لمسؤلو چارواکو واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي دي چې خزینه کارکونکي به یې خوندي وي او لکوم خند پرته به خپل دند مختوري. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي دوی په افغانستان کې 3000 په خوارزواکۍ دښته ماشومانو درملنه کوي. تر خوای دیر زرخزي د دوی د ګرځند کلینیکونو لاري روغتیا مرستې ترلاسه کوي. د سازمان وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومان د ساتنې سازمان یسف د چلډرن زیاته کړي دوی اوس مهال د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا د روغتیا زده کړو او خارځواکۍ په برخه کې خپل فعالیتونه پیلوي، خو تر هغه چې ټولو کارکونکو ته د کار اجازه نه وي ورکړل شوې په نور برخو کې به یې چارې همداسې ځنډیدلې پاتې وي. همو وختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو یان د ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو په کار بندیز ولګاوه، د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلند له قوله نږدې 1500 مؤسسو او نورو خیریه بنسټونو خپل چارې ودرولې او یا هم په جزوي توګه خپل فعالیتونه روان وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو پاکستان ته، په داسې حال کې چې پاکستان هلې ځلې کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه پر دغه هیواد د پور موده اوږده کړي. پاکستانی سوداګر وایي په بانکونو کې د ډالرو د کموالي له کبله واردات نشي کولی. د دوی په وینا د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت دومره ناوړه دی چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
پاکستانی سوداګر وایي د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نشته چې دوی پرې له بهر واردات وکړي. د دوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی. پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د حقوقو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکیچ او انفلاسیون په ډېرېدو دی. روانه ورې د پاکستان د اسارو ټوله زیرمه 16 میلیارډ ډالر وښودل شو چې دا په تیرو کابل لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې چې پاکستان د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې د خپل پورونو او سود د پرې کولو لپاره 8 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو ترازی کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده ور وژده کړي. د دغه هیواد صدر اعظم شهبا شریف د پنځشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواد مالی مرسته ترلاسه کړي. راپور نوای چې د متحده عربی اماراتو چارواکو منلې چې له پاکستان څخه د خپل 2 میلیارډ ډالر پور موده به اوجده کړي او 1 میلیارډ ډالر نور پور به هم ورکړي. پاکستان حاضر دمه 240 اویا میلیارډ ډالر پور وړی دی چې دا د پاکستان د کورنی ناخالص تولید 90% کیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر پور ورکړي، خو دا صندوق وایي چې پاکستان هغه سي اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق له پاکستانی چارواکو غواړي. د رواني جنوري په لومړیو کې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې په همدې میاشت کې به اسلام آباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي. د همداراز ادعا کړې و چې د هیواد اقتصادي د شکېدو خواته روان دی، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالرو د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو ډډه کړې ده. له بلې خوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حل لارو او د نړیوالو پر مالی ملاتړ خبري وکړي. نړیوال اقتصادي فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روستل دی چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ لوبلړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ورته لوبلړۍ له پاکستان سره ترسره کړي. استرالیا د لوبلړۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان د وړاندیز په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د څو د کرکټ نړیوال شورا له چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبري وکړي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د یکشمې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره تماس نیولی او هیله ښودلې چې پاکستان پر روانه مارچ میاشت کې د استرالیا پر ځای له افغان لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ په پام کې واچي. د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله جان پکتیانی تایید کړ چې د شغلی اشرف د سفر او لیدنو کتنو یو هدف ده و چې پاکستان د استرالیا پر ځای د دې لوبلړۍ منلو ته قانع کړي.
په دغه ناستو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اړوند کرکټ بورډونو له مشرانو سره پر راتلونکو سیالیو او لوبلړیو خبرې کړې دي چې په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د استرالیا پر ځای د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
شغلی اشرف داسې مهال دا سفر پیل کړی چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري پر 12مه په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې محدودیتونو له کبله په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان سوی لوبلړۍ فسخه کوي. تر دې وروسته د بشري حقونو د څار سازمان Human Rights Watch د کرکټ له نړیوال شورا وغوښتل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. د دې سازمان د نړیوال نوښت مسؤلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د دوی غبرګون دی. د طالبانو حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سپورت باید له سیاست لري وي، خو استرالیا په ځواب کې ویلي چې بشري حقونه سیاست نه دی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مونډلې شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري سر له سبا ازادي رادیو څلوروي ساته کیږي د شپې له خوا هم په 1200 نوي زموږ خبرونه اوریدلی شي. په دویمه نیمای کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. هلته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هله دا چې د خبرونه هم را سره ووري اوس هم ور رسیدي تاسو سبت شو پیغامونه ده.
حضرت علي مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالي څخه. ازر ولسوالي د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالي دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو او رښتونو او واورو زمون په ولسوالي کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشره وستلای کار او بار نسی کولای. خلک ټول په کورونو کې ناشتي چې مخکیم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفای کول چې ساتو به سامکاری سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګټای لرګي راوړي او خرڅ کې هغه باندې خپل ځون سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی. هوا صافه شوې ده خو اوه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګان او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده. یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزونه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سر او د واورې سر پازاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال موږ ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولیژو سره موږ ډېرې سختې ولیژو سره مړ. موږ تر دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام درسي